احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. جنرال جوزف دانفور نن په بغداد کې د خبرو پر مهال دې خبرو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکیم. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. په همدې حال کې پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. د خبرونو تفصیل. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته د خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبیني لرو، په دې معنا چې د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اورېدلی سي. د دې څرګندونو سره هماله پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
Our role remains facilitative.
زموږ رول به د افغانستان د سولې خبرو د پیاوړي کوونکي پر ځای وي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر غوښتونکي یو. د دې پروسې د اسانتیا په برخه کې زموږ رول د ټولو لخوا تایید شوی دی. کابل تل د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. ښاغلی بارکزی د دوغو بریدونو د تلفاتو په اړه وویل،
په هغه کې یو شپېته نفره طالبان وژل شوي او د دېرش څخه نور زخمیان شوي دي، چې په دې کې حساب ځواکونه هم بمبار وکړي، چې په هغه کې اوویشت طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې رانیلند کوزر مټران او مهمات سلاوی هم د منځه تللي دي.
ښاغلی بارکزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یوه بل برید کې چې وایي تېر شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی چارواکي د خوګرنیو ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی.
دواړو دورو ترمنځ شاوخوا یو ساعت سخت نښته وشوه چې د نښتې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست سمیع الله پوپل په ګډون درې تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز څلور تنه وسلوال هم په یاد نښته کې له منځه تللي دي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر پاڼه په دغو بریدونو کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان دغه راز په همدې شپه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په چتلخیل سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې افغان سرتیرو یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوه غونډه کې وویل، په راتلونکي پسرلي کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانېږو له دې سیستمه کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 دولت توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی او وایي د سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانیږي د F-15 ډوله جټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای سي. روسیې روانه میاشت ترکیې ته د دغه سیستم د انتقال چارې پیل کړې او واشنگتن په غبرګون کې پر ترکیه د امریکا د F-15 ډوله جټ الوتکو پروګرام بند کړ. د ترکیه ولسمشر وایي ک امریکا د الوتکې پر دوی نه پلوري انقره به له بل ځای جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي. او یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکی شهاب درې توغندی ازمایلی دی. که چیرې دا خبره تایید سي دا به د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلی دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. د خبرونو پای
ستی رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درسي زوی له هغه وخت را پدې خو چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللی دي کله هم د سولې خبرې دومره مخته نه وی تللی. د جنرال دانفورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د سولې په ارتباط د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د مشر څرګندونې هم لرو چې د سولې خبرو ته خوشبینه دی خو په ورته وخت کې اندېښمن.
هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت معمود چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا د سولې خبرو ته هیله من نه ښکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمن او پښتون کې د جګړه پات رسیدې شو نه ډاډمن سول ثاني دي.
د سولې په ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي او په خوست کې د نږدې 1550 میلیون افغانۍ په لګښت د لسکونو شونځیو د جوړېدو کارونه پیل شوه.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصوصو خونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
او سجی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز نن وویل چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اول مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. په ورته وخت کې روانه اونۍ د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې مسله د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې مطرح کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکلې دي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه پورې سپور شو یادونه شوه چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف دانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوه دی خو تر دې دمه طالبانو دا خبره نه ده منلې چې د افغانستان د حکومت له اساسو سره به د سولې خبرې مخته وړي. د سولې خبرو ته د پرمختګ په ارتباط د امریکا لوی درسیس په بغداد کې نن دا خبر هم وکړه چې د سولې لپاره چې خلیلزاد کومې هڅې روانې کړې دي له هغه وخت را پدې خو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي کله هم دومره د هڅو چې د سولې په برخه کې شي بده شاهدان نه وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. خدای لا هم په کابل کې دی. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبیني شته؟ دا پوښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه وکړه.
موږ خو ډېر خوشبیني دې ته ځکه چې موږ د سولې تیږي یو سولہ غواړي اوس دغه پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ بی او با ثبات به وي او د جنگ نه به تل خلاص که به خلاص نه شي.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیات شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیل ده. اصلا تاسو پیګه ته اوربان یا جګړه څه وخت کې کمیدلې شي او څه وخت کم شي او د خارجي قواو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک سي تضمین سي، نو بیا د دې امکان موجود ده چې وربند مو شي او افغاني ذات البینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دی چې جګړې کم شي جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطن هم خودوی د صلح غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلح یې نه وکړله. او صلح خو اصلا تاسې پوهېږئ د امریکایانو په لاس کې و، نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات یې شروع کړي، هیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبیني ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي دي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزارو څېرې او طالبانو په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلح د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به د جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، وربند هم کېږي او د صلح په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. بل لور ته اسلامي حزب د سولې پر راوستلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یو غونډه کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کېږي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وای هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال په کلپامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان وسنۍ حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او موثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او وسنۍ واکمنو په شتون کې د جګړه پات رسیدلی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدلی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو اسلامی په سولې ټینګار کړ. دولت باید د ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دا هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک یې د انحصار حق نه لري. ښاغلي حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوي په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان ستنې شوي دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې په خو مځکې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوی مهاجر 400 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 400 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوي خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه موري سراج دن میګم مصر وادي سوي دي. حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا په لاس کې لرو بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېری هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تکه پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمند ده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده یې کړې چې ورور یې یو نمره ځمکې درکړو څوک چې کورونه نه لري. هیڅ نوی عمل تر اوسه هغوی په خپله وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي. ورور نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نه ورسره حکومت کومه مرسته او همکاري کوي. دلته اکثر خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته. اوس بیرته پاکستان د ډېر په مشکل شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق حمانی چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
حرفشون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 400 مهاجر کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوي او دغه راز سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونو له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالي، ازادي راډیو، بغلان.
په خوست کې د لسګونو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو نژدې 550 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپورټ لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکنو په سرحدي سیمه کې نیول شوی ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 30% ښوونځي ودانۍ لري، چې د دې 30 ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل ښوونځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکنو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینې هغه جګونه چې د لوندې ټفرې دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکلې څنګه څه حل شي؟ خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو تر څنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون ترتیا ده، لابراتوار شته، خو په خاغه کې د زینو اړین وسایل نشته. چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانۍ په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سل ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي، چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یو خبر لمخې ایران توغندای آسمویلای دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندای آسمویلای دی؟ اسمت چاروان مسله څارلې ده. له ده به واورو چې ایران څرنګه توغندای آسمویلای او دا خبره چا کړې.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. دې تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی ازمویلی دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندي ازمایښت په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تورګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله، او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شو. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي ازمیش د زور شدلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی؟ د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوه یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغنده ازمایلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغنده وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیشت بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیشت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې آزادی رادیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو، خو اوس په پکتیا ته مخه کړو. په پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چورګړو د تولید ماشين جوړ کړی دی. له پکتیا د آزادی رادیو خبریال احسان آریان له نور تفصیل سره.
دوویش کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دا وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او 20 ورځې کې تولیدي کې کولای شم د نلو یو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینی پرزې دې ما د ایران او د چین نه راغستی وي، هغه ما ته کې ما ته راغلی کچېر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وای ان د خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرزجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو مړی له ازادي رډو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتفنید چې له څلور کلن ځن وروسته د ماشين په جوړولو بریالی شي.
نه دې فکر ډېر وړاندې ما سره وکړه، زه چې په لسم سن کې ما د زراعت د کتابونو او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نت نه مې ډېر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ما ته معلوم و، ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغه ته زمینه سازي د ما ته وکړي، دلته پارم د جوړ کې همدغه ماشینه زه چې چکرشي کوم، انشاءالله چې زراعت فنځي به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید خغلی وردک د غغام به سره یو بل او د یو ساينلیک د ورکړه ترڅنګ ژمنه وکړه چې د خپل امکانات څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مون مبارک شاه ته ډېر ډاډګرانه کیسې لرلای. مون باید د ماشین د زیاتولو لپاره، د رواجولو لپاره، د دې خبرو لپاره به مونږ باید ډېر خبرې په هغه لرلای. مونږ به ان شاء الله همکاري سره کوي او په هر برخه کې به همکارو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو ترڅنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکي، سول از موږ ملي ارمان دی، خو د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې جنگ ودروي او اوربند وکړي. دی بیا وړاندې لیکي د کابل پرونی بریدونه په کلکه خندو. ګل زمان د کونړ له مرکزه لیکي موږ سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان پکې خپلواک وي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي د خلیلزاد اتم پړاو خبرو ته خوشحاله یو، امید لرو چې اوربند به پکې اعلان شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د سولې خبرو ته د امریکایي چارواکو خوشبیني دا ښکاره کوي چې جګړه د دوی په لاس کې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی دي، ازادي راډیو زما پیغامونه نه نشر کوي، وجه یې څه ده؟ ستا پیغامونه نشر کوو خو ته پیغامونه راستو. څلور بجو دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
یو ولور پورې امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې رسنیو ته دا خبره وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅو ته په پام دا خبره وکړه. ډانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې ویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کابل تل د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلهیز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. د غزنی چارواکي د خوګانو ولسوالۍ د سرپرست امنی قمندان له وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والیوین محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید په ترڅ کې ووژل سو. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډول توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن جمعه په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې دا خبره وکړه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به بېوزلۍ ته مخه کړو. بېوزلۍ افغان کورنۍ اړ ایستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نیمایي خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. د بېوزلۍ له کبله پر ماشومانو د کورنیو له لورې کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار له لمرختو سره سم کار ته وزي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یوه بټۍ کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د ده پلار عتیق الله نومیږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سهار راپاڅېږي چې کوم نه منځونه یا منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کړي هر نن سبا کې د وړو بوجۍ چې ده څوارلس نیم سوه روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي. هچې دې له مزدوري ونه کړي دا څوارلس نیم سوه روپۍ د کوم ځای نه کړي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي.
ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د 214 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار 3 کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده، وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر $1 په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوشدونکې داده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې 1/3 تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکیچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل شهر په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د شیر راتلونکي هیله نه لري. 15 کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاک دغه نه به موږ کله خلاصېږو، کله به خلاصېږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شیو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکیچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې په افغانستان کې د مخابراتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو لانجه. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 3 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دغه مطلب تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو له ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نامنۍ د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا مایه نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له 6 بجو د سهار تر 6 پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی 26 کلن فرهاد وای له څه مودې راهیسې د هوا له تیار کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
چې د شپې دوکانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. نو زموږ د دولت نه هیله دا ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورسته ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پیښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعال دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پردیستی د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. واقعا چې د لپاره ارزګان کې دا 2 کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته درکم دي، کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 3 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دوبل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتون ته دوام ورک او دو دخمن گواخونو ته اعتنا و نکړي. طالبان دوی گواخ یو کانتنون غلی نکړي ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخله است.
په دې لړ کې یوازینه دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتون ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي، موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او کنانو سوزوی
یا خاموش کنه میسونی بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2013 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوزول شوی چې له دې جملې نه په تیرو نه میاشتو کې نه شپېته انټنونه سوزول شوی دی. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني په دې هلې چې جوړ او روغ اوسې. د دېونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمېر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والي سره مرکه کړې او ستاسې دغه ستونزې او مشکلات مو سره شریک کړي دي. تر ویلنډ وقفې وروسته به ورسو د بادغیس والي سربا مرکه در وورم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ راځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته درورو چې موږ ته په تقریبا تیره یوه اونۍ کې راستولې دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروم.
ولایت بادغیس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي، کاشت بګیر دی، الله ملکي خلک ګرده بمبار کړل، غنم و خرمنا و شانګر ولګېده، ولاک خپل د کوچنیان نه په کا برابر وایس جنګ دی، پس کې بمبار هم ملکي خلک یې ګرده بینه وړم، ځکه دغه اصلي اسرائیل نه ونړېده، یو څه سیلو وړه، یو څه بمباری و کاشت بګیر دی. نو دغه ما پیغام تر یو ځایه پورې ورسوه.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو، چون په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه. مننه. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه توره شپه د ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدانو روسو نه په خرابوي روسو دا وو تیارې ترخې نن انډیانو ته دغونې بمبارونه دغونې خرابوي کړې د خدای و د قرآن وروي ته وګوره. دغه زموږ غږ دی رئیس جمهور ته ورسو چې زموږ ملت ګناه ده، که زموږ ملت وژنې در ومغاله حالت حلال که کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کاسه نه پوزه یم ورور قسم را کړه لګن لا تر په لرو نه یو بوډا لرو چې خواته اولاد دا بالو ته پروجې شته ورځ کوچنیان بغاری کړی وي بمبار باندې کېږي. قسم را کړه چې یو دانه طالب د یوه د شهید کړي ګرد ملکیانو شو چې کوچنیان دې ته دا وځ پوښنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاسه جنازي په خاورو لاندې کړي نن مدیرې لاندې کړي. دغه توره شپه پر موږ روانه ده، خدای و د قرآن وروي ده موږ دغه رئیس جمهور ته ورسوه.
موږ که په دغه حالت کې واقع یو
زیاد مرغاو خبر کنم و جو خوزی بیرسه اما صدا هره که وقتی چیز تنه بسار نگی پر روز بانی بمان دیگی زین ایره خراب کنه کسی نمی پاک خرمانان چی وره با نکا که وره با لغایم واسه اکا که پاس اصور چی هم دقا چی وره اغلا میگی نمی خون لگا خاکی کنی موایی کنی هر شی بودی بشر خویی به بشریت خویی چوک این کار نکی که بشر نیست به بشر اصلا دقا وزد که بایی چی نیست لازمین وزد لازمین وزد خفلق شکرده چی به کور اصار نیستی رسای باز به طالب اصار نیست پا منطقه کی یک شرم و بمبارهی ترایی این رویدی جی کسی رو به بین اولارا بس به دقا به زخطه فرموخی
ملی السلام علیکم چیز بدغز سولیتی نا قرمان شمال اسفاله یا دمور دیر فعزد سویده دیر تایرور شفور سیحار و امنی شچ از دیر شکیل خود چپی بی شهیدان لرو قرون بمبار سویده ما شما مشیدن سویده خلق مگرده رو بدر دیر فدیه لبنیش از مر رفت از اوی ردوی که نشر کن
بله ولی سب تاسی دیدی اوریدونکو اوازونو واوریدل چې تقریبا ټوله د بمباری څخه د نامنۍ څخه شکایت لري او د ملکیانو د وژل کېدو ادعا کوي موږ ډېرې بېلګې لرو خو دا یو څو نفره مو راخستلی چې تاسی وکولی سئ ورته جواب ورکړئ مهرباني
مننه سلامت اوسئ زه ټولو اوریدونکو ته سلام وایم زه به اول درته ووایم چې دلته پرون ما سره د اریټي په نامه د جرمنانو یو مستد راغله ما سره تماس یو مرول رانغلی وی ته کابل کې موږ اوازې دي چې دلته بالا مبادرس کې دسه دی او دسه دی چې دا نو خبره چې شپې هم دلته پراته هم ته دي سروې کوي نو دا یو د دشمن تبلیغات دي چې ټول ویني کې د غټل چې بادرس کې دا زبادرس کې څنګه نن ورته ورکوم د دې مشکل نشته دلته هم اوس هغه خپل ماسته ولاشته ده ټول ګرځي ټول ماسته به مې لري هم ته کار کوي بالا مرغاب موضوع دا د پخوانه د مشکل د تلو ماشي کیږي چې دلته د مشکل چې پیدا شوی تر پیځه ماشي دي یعنی تقریبا پیځه ماشي شو خو کې بالا مرغاب ته اوس چې بمبار پیدا کیږي لکه چې هلته زموږ قوتونه پراته دي هلته موږ هوایي غواړو چې هغه دپاره موږ اشه خوراک مواد د شیانو کته کو تاریخ کته کې تاریخ کته کې دوته نه پرېږدي د کور دینه استفاده کوي بدبختانه دی د خپل د خلکو د کورونو استفاده کوي یو سپر ګرځي هلته زمون د پوسټو سره چې په 100 کیلومتر کې چلته بازي کوي د انګي پریونه استفاده کوي د ورځې تاروبا نم دغه زین نټه ځکه چې کویږي به خلاص خبره شه د شپې پر راکټونه وهي هم د کورونا وهي هغه فقط د هر قریونه د څه کله کله په حضور په جبر باندې د څه نه چې دی خوشاله دي د څه نه چې د طالبان دي د ولستونه د دې باندې په جبر باندې دی ته ناس یم او ډوډۍ نه کړم چای ور نه کړم استراحت به سره نه اخلي هم د پریوزي په مجلس کې هم د دې زین نټه ځکه هغه بوئیږي چې حکومت جنگ او زمون جنگ سره فرق لري حکومت د حقوق بشر په حساب باندې والے حکومت انسانیت پہ حساب باندھنے والے حکومت عدالت پہ حساب باندھنے والے حکومت یو نورم لري یو 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 د غلری چې په حساب باندې جنگ روان دي مونږ غواړو چې ورسونه خراب شي ورسونه ته زموږ ته کټ کې شي خو دا غزینو نه هدا اقل دا څنګه کې چې دا کنه دا چې د زموږ ساتي افغانان قوتونه چي دي خو دې ساتي ورونه دي ساتي بچي دي ساتي حمایت کوي هلته خو کوم بل خبر نشته خو ساتي حفاظت په خاطر بل پاتې دي ورډ تاسو لپاره موږ پروګرامونه شروع کړل چې پروژې شروع کړی چې هغه لوی ترين پروژې غټترین پروژې زموږ په اړه مرغاب کې دي او هم زراعتي هم بشري پروژې زموږ عمل ته دي مونږ حتی د دې چې طالبان منطقه کې موږ ته پروژې ورکوو ورته چې بیا د تدبیر کې پروګرامونه د اوبو رسول او د افرسانی او صحي معرفو زراعت او انکشاف د ټول پروژې تر روانې زما وازونه دی به اوریو دی کوم ورځ ته بنشي هغه دې حساب د ماسات د بیرملي ته پاله ټول لري نو موږ کولای شي چې دا زموږ ورته کولای شي تاسو باندې بند ولی دا خپله زموږ د موږ نه غواړي دا چې در باندې نه غواړي نو بیا نو په تاسو بمبار چې ته غواړي کوم زما هیله مې دا ده چې دې زینو نه تاسو اجازه ته مو ورکړم بالا مرغه ولی خرابوي خپل پلاس ولی خرابوي جوان ورسوالي ته تو ګوره چې زموږ په څونه دومره نشته مګر ولوسی ام انګي دا غره ساتلې ده ولی تاسو خپل نه ساتي غټ نفوس لري باید کوشش وکړي موږ سره ولی دا زه ته نن ورکوم چې دا مشکل به اشاره په ډېر لږ وختو کې حلېږي به ټول څه خپل 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 کارونه کوي دا د بمبار دي کې شک نشته چې نه کوي فقط د دې لپاره دي کې شک نشته چې بعضي به دغه کېږي شهیدان کېږي ولی دغه شی نه چې ټول کورونو باندې دیوال کېږي دا دي یو څه موده مخکې څه شهیدان شي او چېرې یو نفر شهیدان شوی دی ما ته چې راپور راغلی غیر رسمي راپور چې راغلی همدغه چې اوازونه نه دا اوازونه ما په ځان باندې قبول کړي دي زه فکر نه کوم چې دا به صرف کیست صحیح مګر دا فکر کوي چې صحیح نه کړي دا ما خپل رئیس جمهور جنرال رئیس جمهور ته ما ورته ورکړي دي چې دومره نفر په دې بارا مرغاب کې دومره زموږ شهیدان شوي دي دې خلکو ده. بیا ما ته پر بېګا راته زنګ ووه چې د کنډک نه دغه ورکي ټوکونه ورکي. ما په منانه کنډک سره خپل تماس ونیو چې مناسب کنډک تاسو ټوکونه کوم دي دپاره وایي. موږ ټوک نه دی والي وایي زه اطمینان ورکوم چې موږ ټوک نه دی والي. دې کې شک نه شته چې بعض یو تعداد کسان شته دی هلته د دې د خولې نه استفاده کوي او هغې ورته ناستې ووایه یا دغه څوک چې غږ کوي د دې څوک څه معلومي دا څوک دی. منتها زه دا خواهش زما دا دی چې طالب دی که هر څوک دی دا بله مرغاب مه خرابوي. د هر ځینه چې راغلی او چې زه لاړ شه خپل کلي ته او خپل وطن ته لاړ شه او څه دېځینه اشر څه شروع څه تزنه شروع کړی دی دلته ناسته چې داسې دېځینه دغه زما د ولسونو نه خواهش دا دی چې راشي هغې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده زما په خاوره په لاس کښې ده. نو هلته تازه کلینیکونه د چا دي؟ کلینیک ته دې څوک معاش ورکوي؟ دوا څوک سپلای کوي؟ څوک ورکوي دوا دې؟ مکتب معلم تا ته څوک چا لېږلی؟ معاش یې څوک دي؟ خو دغه شی مونږ د دې صاحب په پرېدو را سره فقط کښېني سره هلته مونږ سره همداس پروژې د بله مرغاب ته ډېر زیات دي مونږ سره روان دي. زراعت برخه کښې انتشاط برخه کښې معرف او صحت خو زمونږ روان دي هلته. دا نور پروژې هم چې کومې دي بنیادي پروژې روان دي هلته. مونږ غواړو چې د بله مرغاب اوبو نه استفاده وکړو چې هغه حداقل د مقر او خپله ابتمري ولسوالي چې دا ډېر یو دلته ټول تقریبا 0.01% دلته دغه نشته دی څه نومېږي د اوبه آوي ځمکه نشته ټول للمه ده. مونږ غواړو چې هغه ځینې حداقل د سولر په وسیله باندې اوبه ورکې ورکړو چې د خلکو د ټول بله مرغاب ته نیوه د څو ولسوالۍ د دې للمې نه خلاص شي په اوبو باندې بدل شي. یعنی یو غټ 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 پروژې دي هلته مونږ ورسره په پلان کښې لرو. د دې حکومت ته د اقتصاد خپل تقویه کړي د دې همکاري چې نه وي ډېر مشکل دی. زه د دې آواز ته بیا هم ورته دغه کوم تشکر کوم چې زه خبر کړم او پوه شلم ولې بعضې شیانو کښې باید تاسو هم وایه خپلو بچیانو سره خپل ورونو سره دغه مه کوئ. جیک شي ولسونه پاس لږي ورته وایه دې څه کړي دي
هغې
دپاره خو مجبور یي چې بعضې او د دې کوم کورونو نه کوم باغونو نه چې ډزې کوي راکټونه وایي نو مجبور هماغه کلی هغه کور باندې ده هماغه ځای نه چې نښه کوي هماغه ځای وړي.
ولی صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې که په لنډو جواب راکوي چې د بادغیس کومې ولسوالۍ ډېرې ناامن دي یا باامنه ولسوالۍ کومې دي په هغې کښې چې کومې انکشافي پروژې
ولسوالۍ کښې خو زمونږ داسې کله کله ناکله جنگی دسی ہوا چې کوم ولسوالی زمونږ سپورت دی نه زشته دی جوان چې 140 کیلومتره لرې دی بالا مرغاب 130 کیلومتره لرې دی ولې زمونږ هلته قوتونه بیا هم پراته دي خو تصفیه کوو به دا به پاک ورته خو جنګونه فقط زمونږ په کله کله بالا مرغاب کښې دغه کېږي په افکمري کښې چې کوم قوت دغه وشو نو هغه خو خپله د مرکز نه یو مونږ سره همنګي نه وه شوې هغه چې د کمانډو کوم مشکل تېر شوی وو ولې اوس چې بمبار کېږي دا بمبار هم مونږ سره د همنګۍ په حساب باندې شک نشته چې نه کېږي هغه د مرکز نه کېږي او تر څو چې دلته هغه خپله همدقمري هغه منطقې بمبارۍ چې طالبانو مرکزونه دي چې ولسو نه زیات طالبان مړه شوي.
بله مننه کوم. ولی صاحب که د امنیتي مسایلو څخه راسو د ټولنیزې برخې ته طبعا د دغو جګړو او ناامنیو له کبله ځینې خلک له خپلو کورونو امینو څخه بې ځایه کېږي دا چې بیا هغوی بېرته په کوم وضعیت کې ژوند کوي دا بیا یو بل داستان دی چې همدې هم موږ ډېرې زیاتې بېلګې لرو چې داسې خلک د نامنۍ څخه د بادغیس څخه تللي دي هرات ته. زه هم د دې د یوې نمونې په شکل د یوه اورېدونکي آواز ته راوړم چې د هغوی په کوم حالت کې بیا ژوند کوي. بیا تاسې کېدای سي جواب ووایاست چې دغو خلکو ته څه مرستې رسېدلې دي او تاسو څه پروګرامونه ورته لرئ. مهرباني اول به دا اورېدونکی واورو.
سلام علیکم. زه د بادغیس اوسېدونکی یم جمعه ګل نومېږم. دا یو کال کښې تقریبا راغلی اوس د هرات د انجیل په ولسوالۍ کښې په دغه کښې پراته انګریشن کښې پراته زموږ سره نه کومک شوی دی نه شی شوی دی. په هغه ژمي کښې شپږ زره د کولم زرته موږ ته را کړې دی دا ژمي په اولې میاشتې کښې او بیا موږ ته شی نه دی را کړی و موږ نه خپل وطن ته تلاس نه کیا لرو نه د دولورې سره موږ دای مخامخ ماشومان مو په لاس ووه دولورې د لاسه چغې وهې نه.
بلې ولې صاحب
داسې دی چې زه به درته ووایم د مهاجرینو په حساب کښې درته ووایم چې دا تقریبا چې زه دلته والي شلم بدبختانه بس وچکالۍ سره خو مخ ومه د دغه سره مخ شلم د مهاجرینو توپ سره مخ شلم. ما د اوله کښې ما مهاجرت نه منو ځکه که دا ماول دا پروسه کامیابه پروسه نه ده چې مونږ دلته متضرر د منطقې نه یم. زه متضرر د دې مهاجرینو په حساب کښې مه کوئ دا کومک دلته مونږ آی ډی پي شاید په نظر کښې دومره دغه نه لرو هلته باید کومکونه وکړو. ولې دلته چې که چېرته مهاجرین داسې ته راولي اول دا سم تفکیک سروې نه کېږي. دلته بې انصافي روانېږي چې همدا کلو نه را ځي همدغې ښار نه را ځي دلته خیمه وایي او ورته د شپې ځي او د ورځې را ځي دا مشکل پیدا کېږي. مونږ نه شو سنجولی او بیا رسیدګي هم نه شو کولی. د حوادثو د وچکالی او د جنگپلو د دیو ټول دغه چې د 2007 لپاره د 2007 نن دومره اضافه حق نه لرو. نو هغه تر د بازي به کېدل ول چې سید همانګي کوو منتها دغه رقم ته د خلکو د اوازونه پورته شو. خلاصه کومکونه شروع شو، مهاجرینو شروع شو. تاسو ته معلوم دی د افغانستان په یو مشکلاتونه شته، مثلا دا رقم ته چې یو مهاجر سره چې مثلا ځای شي او د هغې سره کومک وشي، ورپسې یو لښکر نور بل ډله راځي. یو سره کومکونه شروع شو، دلته یو ډله فقط د سل کسان 200 کسان سره کومک شروع شو، نور نه دا رقم ته راغله، د کلو نم راغله، د ویزې نم راغله، یو دم دین یې ډک کړه. دلته حکومتي ځمکې نشته، هر ځای کې بیا چې پرېوتل پرېوتل. زه دا فتن کې ما دا وکړه چې د دې لپاره موږ څو ځایونو کې ځای دا فتن ځای دغه ولسونو ته خبرې وکړو، ځکه مشکلات پیدا کېدل. دا کمپونه مشخص کړه، د مامانکین سره د مؤسساتو سره وکړه، خپل اداراتو دولتي سره، دې سره چې دا هر یو اداره د ځان ته یو سروي دقیقه سروي وکړي، نه داسې سروي ونکړي چې داسې سر نه کېږي، چې داسې به انصاف باید مد نظر ونیسي چې هغه بایومتریک شي، چې وګوري چې څومره کسان زموږ راغلي هغسې نه ده. ولې هغه کسان چې نه دي راغلي هغو سره باید څه وکړو؟ نو هغو سره به هم باید د دې سره موږ کومکونه موږ هلته هم باید ورسوو. خو ښه خبره دا وه چې دا یو هم نه وی راغلی، یوازې دا 10,000-15,000 کسان متضرر نه دي، زموږ ټول متضرر هلته دي، په شمول د بلامه. یو څوک کرایه نه لري، هغوی بلته نه شي راتلی، هغو سره څه کوي؟ راځئ چې دا کومکونه هم هلته وکړو. خو دلته شروع کړه، دلته شروع کړه، دا رقم ته بس هر موسسې سره به خوده یو راوړه، غنم ورکوو، بل دا ورکوو، بل هغه ورکوو، موږ هم داسې جذبو دغه کول چې مثلا وریجې دا او دا او دا شیان دا کومکونه هم شروع کړو. بیا موږ په منطقه کې کومکونه کول، خلکو سره موږ ورته رسول، مواد مو ته رسول. دلته راځي که چې جنگ نه راغلي، بیا هم مهاجرینو باندې وتړل، تر څو د اوادسو نه دغه نه راغلي، وچکالۍ نه راغلي، هغه هم د اوادسو ریاست پورونه وتړل. مختلف د دواړو سره سرویګانې کول، د دواړو ته مختلف کومکونه ورکول. اوس څلور میاشتې مخکې بین المللي مؤسساتو په شمول د یوناما، یونچا، یونیسیار، ډبلیو پی، ټول یو این، ټول د دې تر ژنې پورې هلته د دې ځینې مرکزي دغه کې د خپله ریاست اجرایه رهبریت کې هغې پر سر کې وړي. زموږ وزارت یې حوادث هم هلته دی، وزارت مهاجرین هم دې کې شامل دي. نو د دې دپاره دا کومکونه اوس څلور میاشتې مخکې بندې کړه چې نور موږ کومک دلته یو هم نه شي کولی، موږ کومکونه باید ولسوالیو ته ورکړو. ما ته یې ویل چې والي ته ستا خبره هماغه صحیح ده چې کاشکې موږ یو مالته ور ولسوالۍ کې کړی وای، چې هم هلته به کورونه احتیاط خراب شوي نه وای، هم د دې زراعت باید خراب شوی نه، هم د دې کوهدې اقل دلته چې خیم راغلي دي سرپناه خو یې هلته درلودله که نه، هلته برستنه توشک خو یې درلوده، دلته خو دا شیان نه لري. یو خیمه کې مثلا ژمی تېر شو، ژمی کې به ده. خو بالاخره اوس د څلور میاشتې کېږي چې دې ټول د خپله د ریاست اجرایه وزارت مهاجرین، وزارت انکشاف اتحاد چې اوبه پرې بند کړه، خپله وزارت انکشاف اوبه څلور میاشتې مخکې خبر ورکړ چې یونیسف اوبه بند کړه، چې دا نور موږ نه شو کولی، بودیجه نشته، 100 میلیونه د میاشتې ته اوبه ورکول، نو دا ډېر مشکل دغه و. اوس زه دا درته وایم چې کومکونه څنګه شوي. تاسو ملل متحد د مؤسساتو نه هلته پوښتنه وکړئ چې ورته ووایئ چې بادغیس ته څومره کومک رسېدلی. 30% په 30 ولایتونو کې 30% یوازې بادغیس ته جذب شوي دي. که دلته که څوک ووایي چې موږ وچکالۍ دپاره کومک راغلی دی، دا ټول د جنګ والا هم تختي وایي چې موږ د وچکالۍ ته راغلي یاسو. ته ووایي چې نه، وچکالۍ کومک نشته، دی یوازې د جنګ کومک دی، دا ټول وچکالۍ پرېږدي، جنګ ته ځي. ما دې ولسونو سره ژمنه ده، دا ته زه ژمنه ورکوم چې د پروژو په تاسو او مالته جذبو، درته رسېږو، درته او مالته پورې سوالۍ درته رسېږو. زه لاړ چې خپلو کورونو ته اوس وچکالۍ هم ختمه شله، غنم خپل ورې به هلته درو وکړي، خپل ذات هلته غنم هم کرلي دي، 80% غنم کرل شوي دي اوس. نو لاړ شي هلته، لاړ شي خپل غنمان ورې به، خپل ځمکې، خپل پټي. اوس مؤسسات دي راغلي دي، کیر انټرنیشنل دلته راغلی دی چې دوی حیوانات تقسیمه یو بل ته کړو، کې نور تخمونه او مثلا نور پروژې او اقتصادي پروژې د دوی خپله. دا مشکل دا دغه دي، همالته باید همالته تاسو خوښ شي، دغلته مه خوښېږي، دلته نو څوک دي دا چغې چې وایي دلته څوک دي؟ دا همدغه ځینې ښار نه راشه، د ښار کې د شپې زه ښار کې د ورځې راځه هلته کښېنه، د شپې راځه ښار کې د ورځې هلته کښېنه. نو دې شکل دپاره بېخي جوړ څومره موږ فشار واچو نه کېږي.
ولې صاحب د تاسو چې بس په لنډو جواب راکوي چې دوی د کومه کتله چې په همدې نامه چې دوی نه امني ده یا وچکالي ده یا څه شته، په همدې نامه چې دا کتله وتلې ده د بادغیس څخه یا هرات یا نورو ځایونو ته، څومره یې بېرته راغلي دي بادغیس ته؟ داسې ارقام شته؟
د جنګونو نه چې څوک راغلي دي هغه محدود دي، دومره نه دي. هغه موږ څه ورکولی شو، پوښ کولی شو، هغې سره چې زیات وګورې ټول دې سو کورونه به نه شي څلور سوه زر کوره. نو د دې سره پاره موږ نه باید دلته چې د دې نه د هغه نور خلک دی، خو یا بل هم درته لګیا ده چې زه هم راغلی یم او د جنګ نه بل زه هم راغلی یم، هغه وچکالۍ نه هم چې څوک دغه شوي هغه هم په جنګ کې ځان حسابوي. دا رقم ته نو دقیق سروې زموږ روانه ده. اوس مهاجرینو ته مو ویلي چې دې جنګي دغه وچکالۍ نو څه ختمه ده، خو منتها نه کوي کومکونه، او جنګي کومکونه هم دغه نشته چې موږ ووایو. خو یو څه به جذب کړو، یو څه به وکړو، پښتنه به وکړو، دا په تلاش به د مرکز سره وکړو چې در حکومتونه باید ورکړي.
بله
ښه خبره ده چې خپلو ولسوالیو ته لاړ شي او مالته حکومتونه ورته مونږ جذبه و د هغه وخت کې بیا غږ دي و چې زمونږ کورونه تللی سو مونږ ولسوالۍ فعاله کړله او ما ته د حکومت ورسوه چې ما کومک ورته ونه رسوه بیا به زه ما ته دوی وایي صحیح ده بیا به زه به مرکز سره شریکم زه به مؤسسات سره شریکم چې د حکومتونه ولې نه رسېږي. زما ټلیفون په هر حالت کې چې هر د کې واقعت وایم چې مثلا که مشکل مې زما په یو ورځ کې والیم که دوه ورځې والیم که هېڅ والیم زه واقعت وایم چې دا رقم د خپله د مؤسسو د منځ نه راغلی یم نو دغه شیانو کې زه اطمینان ورکوم چې دا مشکل نشته.
مننه کوم ډېره زیاته مننه کوم د بادغیس والي صاحب عبدالغفور ملکزی ډېره مننه چې د اورېدونکو اندېښنې مو ځواب کړې کور ودان.
مننه سلامت سره
آزادي او اورېدونکي پروګرام اوري
دوستانو دنن رزی خبرونه مو هم دومره و تر بلې خبرونه چې بیا هم موږ کوشش کوو چې تاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو غوښنو ته ورسو نو تاسو ښه اجازه غواړو پر الله مو سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر است.